دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته ز ګل ایاز او نسجمل هرکلی وای. په خبرونه کې په کراچي کې د افغان کډوالو د نیولو، په جنوبي وزیرستان کې د لټون عملیاتو، په کورمه کې د چاودنی، په خبر پختونخوا کې د عدلي نوي نظام، په مومندو کې د تعلیم یافته ځوانانو د هلو زلو، او د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ د لوبې تازه حال، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل ناوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د کراچۍ پولیسو په دې ښار کې په تیرو 15 ورځو کې د 500 زیات افغان کډوال نیولی دي. د جنوبي وزیرستان د شکتوی خلک وایي امنیتي ځواکونو د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي دي، او خلیجي عربي هیوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دي جدي ګامونه پورته کړي. اوسته خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیسو د دې ښار په بیلابیلو برخو کې په تیرو 15 ورځو کې د 500 زیات افغان کډوال نیولی دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو کیمپ مشر حاجی عبدالله نن مشال لیډیو ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې زیاتره هغه کډوال شامل دي چې د مهاجرت قانوني اسناد یا پی او آر کارډونه لري. د دوی په خبره د کډوالو نیول د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. خو د کراچۍ پولیسو بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې یوازې هغه افغان کډوال نیولی چې د مهاجرت قانوني اسناد نه لري، او هغه کډوال یې خوشی کړي چې پی او آر کارډونه ورسره دي. د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي دي، او په سیمه کې کرفیو لګولې ده. د شکتوی سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي، پرون یې له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو د لټون په عملیاتو کې یو شمېر کورونه هم ړنګ کړي دي. خو بلخوا امنیتی ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په کورمه ایجنسۍ کې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې یوه ښځه وژل شوې او 14 تنه زخمیان شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار خواوشه 9:30 بجې په پیر کیوم سیمه کې د ګلجان په نامه د یو کس په کور کې شوې. چارواکي زیاتوي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د بریز ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کورنۍ میډیا د ترهګرۍ د له منځه وړلو کې خپل کردار ترسره کړي. تېره ورځ په لاهور کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د مدیرانو د کونسل یوه غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل حکومت غواړي چې کورنۍ میډیا آزاده وي، خو میډیا دې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي کامی اکشن پلان په لړ کې خپل مثبته کردار ولوبوي او متوازن خبرونه او خپرونې دې نشر کړي. د پیښور های کورټ چارواکي وایي ولس کولی شي چې د انټرنیټ له لارې د های کورټ ریکارډ وګوري. د پیښور های کورټ لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی یو داسې عدالتي نظام جوړ کړی چې اوس عام خلک د های کورټ د مقدمو او د اورېدنې د تاریخونو په اړه د انټرنیټ په ذریعه معلومات ترلاسه کولی شي. نن د خیبر پختونخوا په بونیر کې د مسافرو یو گاډی کندې ته د پریوتو په پیښه کې لس تنه وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا گاډی د سواړې نه چغرځې ته روانو چې د پیښې ښکار شو. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنو چارو وزیر نورالحق علومی ته دنده سپارلې ده چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي مسئلو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه پرون په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله ویل شوی دي چې د یو شمېر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړ رتبه چارواکو څخه شکایت لري. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر زر د هغو چارواکو په اړه چې په فساد او بډې اخیستلو تورن دي یو قدري ارزونه وکړي او لازم اقدامات به وکړي. دا سپارښتنه له اشرف غنی سره د یو کشمیر ختیځو ولایتونو د والیانو د ویډیووي کانفرنس پر مهال شوې ده. خلیجی عربي هیوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه جدي ګامونه پورته کړي، چېرته چې شیعه ملیشا په واک قبضه کړی دا د خلیجی هوادونو د همکارۍ د سازمان شپږو غړو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه پرون غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د قانون د ومې ماده تر لاندې د پریکړه وکړي. دا د ملګرو ملتونو د قانون هغه ماده ده چې د امن د لمیان سوړلو د جاریت په صورت کې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي. شیعه حوثي اغیان د ستمبر په میاشت کې سنا ته ورسېدل او د تېرې میاشتې په اخره کې د ولسمشر په دفتر قبضه کړې. وروسته بیا ولسمشر عبدالرب منصور هادي او دغه حکومت استعفاګانې ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی دی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي د اوربند تر رسمي نافذېدو څو شېبې وړاندې له دفاع وزارت څخه د خبرې کړې دي. پوروشینکو ویلي ټوله نړۍ دا هیله لري چې دغه اوربند عملي شي، خو د اوکراین مشر وایي د دیبل سیف خواوشا سیمو کې د روسي پلوه بلتر غوښتونکو لخوا د ډزو زیاتېدل د سولې هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. د هغې موافقې له مخې چې اوشوا د اوکراین حکومتي ځواکونو روسي پلوه بلتون غوښتونکو دواړو ته ویل شوي وو چې د فروری په 15 نیټه د شپې له نیمایي څخه له جګړې لاس واخلي. د ایران د سپاهي پاسداران یو کمانډان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په شکست کې مرسته کړې ده. جنرال محمد علي جعفري پرون ویلي دي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته شوه، هیڅ هیواد هغې د لمینځه وړلو لپاره وړاندیز ونه کړ، خو د ده په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی. او اوس د کرکټ په اړه یو خبر. د کرکټ په نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه په نیوزیلند کې روانه ده. دا مهال د هند لوبډلې د 3 وکټو په نقصان 218 رنونه جوړ کړي دي او اوس سلويختم اوور روان دي. د خبرینو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نساج مل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کراچۍ ښار کې تر 500 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دي. کډوال وای دا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده.
دا خو ډیره سخته ده. ولی مستر پاکستان شې زات کړی شې تاسو لی ولی نن مستر دای کوي ولی موږ نه وای چې موږ د پاکستان سره شریک.
د جنوبی وزان شکتو اسی موسیدون کوای د امنیتی ځواکونو لخوا د لټون عملیاتو پر مهال 3 کسان وژل شوی دي. د قبایلی سیمو خبريالانو لپاره د ټریننګ یا روزنی څومره ارزښت لري
چې دوی ته موږ په 200 حال باندې معلومات ورکړي. یو خداغه چې په داسې کرایسي سچویشن شي دوی به خپل حفاظت سرنګي کو دي صافیونه خپل سیفتي ډیره ضروری ده.
د مومند په شهید باندې کې تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم جوړ کړي دوی د تعلیم لپاره سکي.
د دې د وجه منګه دا تعلیم ته له مرګري ځان سره مرګري کړی دي چې د دې علاقې لپاره څه خدمت وکړو او زمونږه ان شاء الله دا دفتر جگم دی. دا زمونږ د دوی لپاره یو ټیوشن سنټر هم دی.
په سواد کې د ځوانانو لپاره په ټولنه کې د مشرۍ روزنه څومره اهمیت لري.
دا جنکو ته بار هو ځکه ډیر ضروری دی چې د سواد کې ډیر کم جنکې زی او داسې یو ټریننګز کې حصہ اخلي.
دا او نو سره د شننو او د تبصرو د خبرو په مشال لري سره. کدمر رودونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غواګی. د کراچي پولیسو د دغه خار په بیرابیلو برخو کې په 15 ورځو کې له 500 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي. افغان کډوال وای په نیول شو کسانو کې زیاتره هغه کډوال شامل دي چې د مهاجرت قانوني اسناد یا پی او آر کارډونه لري. خو د کراچي پولیس وای چې یوازې هغه افغان کډوال نیولې چې د مهاجرت قانوني اسناد نه لري. په دې اړه نور تفصيل له کراچي نه د ظفر کریمی پر رپورت کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیم مشر حاجی عبدالله مشال رډیو ته ویل په 15 ورځو کې د کراچۍ په 168 تانو کې د افغان کډوالو په ضد سخت اپریشن شروع شوه دی.
دا تقریبا 500 کسان دوی نیولې دي. اکثریت رجستر دي. حکومت سند موږ دا خواهش کوو چې دا خلق چې دي د اقوام متحده او د افغانستان حکومت د پاکستان او د کې سین کړی دا اگر ما سرشتا غلیټر چې دی 31/2015 پوری دا خر قانوني حق لري چې دلته پاتې شي او دا چې دی کوي دا اقوام متحده قوانینو خلاف ورزي ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیم د مشر حاجی عبد الله په خبره حیدرآباد، ګوډکی، جامشورو، سکر او شکارپور کې هم افغان کډوال د سند پولیسو لخوا نیول شوی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپ ځینې نورو سپینګیرو د پولیسو د رویې په اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل.
دو دېرش کاله کېږي چې موږ راغلي یو روشتم شام امن کمیشنر وو کور مې جنګ کوي ته موږ ته کمپونه راکړه راشن پاسونه یې راکړه راشنونه یې راکړه موږ داسې نه یې راغلي چې موږ خرسرانه راغلي موږ ټوله چې راغلي یو هم غیر قانوني نه یې راغلي په قانون راغلي کاټ ورسره یې کنه ورسره ته مهاجر یې افغان مهاجر یې ډېر بالکل سختی یې لګولې ده
افغانستان
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل شاه احمد سعید مشال رډیو ته ویلي د نیول شوو کډوالو په موضوع یې د جمعې په ورځ د سین صوبې لالا وزیر سید قیم علی شاه سره کتلي او د دې راوروستو تر شپېتو پورې نیول شوي کډوال خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو په اړه د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ مشال رډیو ته ویلي نیول شوي افغان کډوال پی او آر کارډونه نه لري. د هغه په خبره هغه کډوال چې قانوني اسناد لري او هیڅ ډول جرمونو کې ککړ نه دي د پولیسو لخوا خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر تر مخه 16,000 رجسټر شوي افغان کډوال ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
کلمن اردوونکو د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې اوسیدونکو وایي چې د امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لټون عملیاتو کې درې کسان وژلي دي او په سیمه کې یې کرفیو لګولې ده. د شکتوي سیمې اوسیدونکو پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د امنیتي ځواکونو لټون عملیاتو پر مهال یو شمېر کورونه هم ړنګ کړل شوي دي. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال یو شمېر بې ګناه قبایلیان نیول شوي دي خو امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال اډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
تیر ماښام د سولي وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو قبایلانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې درې ورځې کېږي چې امنیتي فورسز په شکتو اور سره 25 کیلومتره اوږدې سیمې چې پکښې په درجنونو کلي شامل دي د لټون عملیات لاګیا کړي ګرځبندۍ ځان لګولای دی. د قبایلانو د پخلي په مطابق د لټون په دا عملیات کښې درې بې پلوه بې قصوره قبایلیان چې دوه کسان پکښه پلار زوی وشول شي وژلي او یو شمېر غټ کورونه د رمیزو قبایلیانو څپرونه جونګړې او ټنټونه سوځولي بلډوز کړي شوي دي. دغو قبایلیانو ویلي دي چې په دغه عملیات کښې د ګاډیو سره په سلګونه مېږې وزې او نور څاروي هم سوي مړه کړي شوي دي. دوی دا هم زیاته کړې ده چې دغې هر څه سره پوځي سرتېریو ډېر بې ګناه قبایلیو نیولي د ځان سره بیولي دي. قبایلیانو دا هم وشولی دي چې ځاني مالي توان د دې نه هم زیات کېدای شي خو د کرار شمېر پته لیا ځکه نه لګي چې ګرځبندیز لګېدلی دی. سیمه غریزه ده، د لټون په عملیات کښې راغلي کلي د یو بل نه لرې رابطې ورسره نه کېږي. د شکتو یو اوسېدونکي چې کوم خپل نوم جوتول ته تیار نه شه مشال رېډیو ته نور حالات په دا رنګ بیان کړل. دغه بریک شمې چې د پوځ د مطبوعاتي څانګې یو ذمهوار واکمن سره تماس ونیو هغوی د دې هر سنه ځانه خبره وبللي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
قدمن اوردونکو تاسو د مشال اډیو خپرونې ته غوږې په کور مجنسی کې په یو کور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوي او څوارلس نور زخمیان شوي دي. دغه پیښه په پیرقیوم سیمه کې شوې ده. نور حال د تاریخ اورگزی پر رپورٹ کې.
په کورما ایجنسی کې د یو کور دننه بامبې چودنه شوې ده چې پکې یوه زنانه مړه او څوارلس تنه نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو په خبره دغه پیښه د اتوار په سهار اووه نیمې بجې په پیرکهیم سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل ګلجان په نامه د یو کس په کور کې دغه چودنه هغه وخت وشوله کله چې د کور غړي د خوب نه راپاسېدلي وو او چای څښلې. د زیاته کړه په دې اړه تحقیقات روان دي چې دغه چودنه د دې کس په کور کې څنګه وشوله. دد په خبره په دې پیښه کې د یوې کورنۍ پنځلس تنه په نښه شوي دي چې په دې کې پنځه زنانه او نور ټول ماشومان دي. د وویل ټول زخمیان په سمدستي توګه د صدې هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي. روغتیایي چارواکي ډاکټر عمران مشال لوډیو ته وایي په زخمیانو کې د ځینو حالات ښه نه دي او هغوی پېښور او هنګو ته منتقل کړي دي. دغه پیښې پړه لا چانه دې منلې. په دې وروستیو کې په کورما کې سړک غاړه او د کورونو او حجرو خواو کې د بامی چودنو پیښې زیاتې شوې دي. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
څوکشته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترتیا دا کې درس بنایې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
کدمه وروونکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. پېښور هایکورت په خبر پختونخوا کې د عدلي نوې نظام معرفي کړی دی چې تر مخه یې خلک به کولی شي چې د انټرنیټ د لارې مقدمونه خبر شي. دا فیصله پرون د پېښور هایکورت او صوبایي حکومت ترمنځ د یوې غونډې پر مهال شوې. نور حال له پېښوره د شبیر احمد جان نور.
دا د پېښور هایکورت پرون د صوبایي حکومت تر وړاندې هم خاصونه دیګلي وغې باندې پرون د صوبایي حکومت او د پېښور هایکورت او یو غونډه شوه. دا نن ورځ په اوی دغه فیصله کړې چې په خبر په خاصو کې به اوس او د انټرنیټ لارې یا د انټرنیټ لارې به عدالتي نظام د هغه چې کوم حالت ورته نه ده شي ولایت کې د پېښور هایکورت د خبر پاڼې تر مخه چې عام ولس کولی شي چې د انټرنیټ په لارې هغه په موبایل کې انټرنیټ استعمال یا په کور کې ناست وي او په کمپیوټر باندې نو هغه د هایکورت چې څومره هم ریکارډ دی د کیسې مطابق هغه د هغوی خپل وي یا د هغوی شوي نو هغوی ته رسایي کولی شي. د هغې کاره کې معلومات کولی شي بلې هر چا ته خپل مقدمې پته هم لګېږي چې د دې تاریخ کله کې هغه شان نور چې کومې خبرې کړې دي. نو دوی دا وویل چې دې سره به عام ولس هم وخت بچ شي دغه شان د عدالت د وسیله هم بچ شي اور وہ میں سمر وقت کی لیے کہ بنو فون بھی تبدیل تجدید یا نیوال راولی.
شبیر رمضان چې تاسو ته قدمونه وردونکو رپورت وړاندې کولو. د کرکټ حال هم تاسو خبرو چې د پاکستان او هند ترمنځ په نیوزیلند ایډلیټ کې میچ روان دی او دا وخت هند د څلورو لوبغاړو په زیان 240 نوي رنزونه جوړ کړی دي او اته سلویخت اورونه چې دی هغه شوی دی دوا اورونه پاتې دي او په دې اړه تاسو په روان خبرونه کې هم خبرو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15000 او 15300 کلو هرتز ساوري دلشه.
کدمه وروډونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. له ګارډین ورځپاڼې سره په امریکا کې د طالبانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ د تړاو په حق له د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف بیان یو شمیر پوښتنې راپورته کړي دي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر وخت چې کله هند په افغانستان کې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول نو په هغه وخت کې د خپلو ګټو لپاره آی ایس آی د طالبانو مرسته کوله. دا چې د پرویز مشرف دغه بیان د پاکستان لپاره څه اثرات لرلی شي په دې اړه ملیحه امیرزاده له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له برېټانیا نه خبرېدونکي ګارډین رسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د 2001 کال پس د هیواد استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د پاکستان خلاف د هند فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو مرسته کوله او له دغه درېمګړې ډلې کار اخستلو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تل له دغو تورونو انکار کوي چې د طالبانو مرسته کوي او یا یې د خپل مفاد لپاره استعمالوي. د نوموړي د بیان په اړه په داسې حالاتو کې یو شمېر پوښتنې راپورته شوی دي چې په افغانستان کې د نوي ولسمشر اشرف غني د واک سنبالولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خوالی تر سترګو کیږي. د پرویز مشرف د بیان په حق له په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې له دغه بیان سره نوموړي د خپلې ذمهوارۍ نه پشا کیږي.
دا یو ډول غیر مخلصانه رویه ده، ځکه چې مشرف دا ونه ویل چې دا د هغه فیصله وه. په 2001 کال کې نه یوازې هغه د پوځ مشر و، بلکې د هیواد ولسمشر هم و. نو د هغه دا بیان چې طالبان د ISI پیداوار و او د استخباراتو فیصله وه، نو بیا دی څوک و؟ دی ګوډاګی و که څنګه؟ او که نه ISI له ده هم طاقتوره وه. نو باید چې دا پوښتنې وسي. د دې بیان سره هغه خپل فیصله او ذمہواری د پټولو کوشش کړی دی. دویمه خبره دا ده چې داسې فیصلې د ادارو وي نه چې شخصي. نو تاسو وکتل چې دوی د طالبانو فیصله په دې وکړه چې دوی په فکر دغه ډله د هند ضد ده. نو تاسو دا ویلای سي چې دوی د فیصلې تر شا څه مقصد و؟
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد وایي چې دغه شان بیانونه نه یوازې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره نقصان دي، بلکې دا امریکا هم د پاکستان په اړه شک منوي چې ورسره د ترګری ضد جګړه کې مالی مرسته کوي.
پرویز مشرف ډېر غیر سنجیده بیانونه ورکوي. د مخکې پاکستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړی دي. د دې په وخت کې د پاکستان تعلقات افغانستان سره خراب وو، او د دې کې د شخصیت ډېر لوی لاس په دې کې. اور ملکونه ډېر پالیسي اختیاري په دې دنیا په مزدور
تلت مسعود وایي د امریکا لپاره د پرویز مشرف بیانونه د اهمیت وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد له ګاونډو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د ده په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلاره پریښې ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي دا بیان په داسې مهال وکړ چې په دې وروستیو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده.
ملیحا امیرزاده وا چې تاسو ته رپورت وړاندې کول کدمونه اوریدونکو واشنگتن پروس وسپانه وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې نظامی وضعیت د تغییر په حال کې د طالبان هم په ډلو کې تقسیم شوی دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟ آیا د طالبانو په تحریک کې به دا ډلې تر ډیره وخته ژوندي پاتې شي؟ څومره احتمال شته چې دا ډلې له اسلامي دولت یا نورو بهرنیو وسلوالو سره یو ځای شي؟ نور د ملالی بشیر پر رپورت کې.
د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د هیواد په شمال کې په ځانګړې توګه په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې د 28 کلن طالب قاری فصیح الدین تر مشرۍ لاندې د هیواد د جنوب د طالبانو په شان ملا عمر ته ځواب نه وایي او پولیس نه وژني. د داعش او بوکو حرام د تشدد له نظریه سره موافق نه دي، خو افغان حکومت کافر ګڼي او پر وړاندې جنګیږي. په بدخشان کې د دې طالبانو دا ادعا چې مستقیم دي، آیا په دې معنی ده چې طالبان په جلا ډلو کې تقسیم شوي دي؟ د هیواد د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وایي:
د نږدې شپو کې د ډیرو اړخونو نه د طالبانو له مشرفانه انتظار وکړل شوی دي. ټول د خپل مشر ملا محمد عمر قیادت منو، لکه چې په دې نږدې شپو کې د حقانی ډلې هم همدا اعلانونه وکړل او خپل ارتباط له خپل مشر سره وخوصي د مشر ملا محمود عمر ده. نو بنا هم زه په دې فکر نه یم چې د طالبانو ګروپونه جوړ شوي.
خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی هم د ښاغلي فوزي له خبرو سره موافق دي او وایي پر طالبانو بیلابیلې دورې راغلي دي او قومندانان یې نیول سوي او وجل سوي دي او حتی حکومت یې له منځه تللی دي. خو د دوی یو لوی خبره دا ده چې دوی تر اوسه له یو بل سره متحد پاتې دي.
چیلنج کړی نه دا یو څه کسان د طالبانو تحریک نه وتلي دي، سره د ویچاره مهم او د طالبانو په تحریک کې د لوړې رتبې کسان و، لکه متوکل صاحب سو، سلام زیب سو، آغا جان معتصم سو یو څو نور ډېر داسې کسان دي ملاغه اوساخوند سو، خو دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې د طالبانو یو دویم ګروپ رامنځته کړي.
د جګړې او سولې د څېړنو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي طالب که د هیواد په شمال کې وي او که په جنوب کې، هغه به طالب وي. دی وایي که څه هم طالبان له یو بل سره د فعالو اړیکو ساتلو سم سیستم نه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې د دوی ترمنځ اختلاف راغلی دی. د واشنگتن پوسټ مقاله وایي د طالبانو دا ډلې د پخواني مجاهدینو ډلو ته ورته دي چې په هیواد کې یې په خپل منځي جګړو لاس پورې کړ. خو ښاغلی اعظمي دا خبره ردوي او وایي که چیرې طالبان له خپل منځي شخړو سره مخامخ هم سي، دوی به دا مسالې پراخېدو ته پرېنږدي او حل به یې کړي.
ډېر کم عمر ولري که د خپل اوسنۍ ایدیالوژي ولري، او د دوی مثلا په جنګ کې تر ټولو مهم مهمات د جنګ مصارفات یا دا ګروپونه د یو بل حمایت ته ضرورت لري. دوی دومره نفوذ نه سي درلودلی چې په تنهایی سره دي یو لوی قوت ته چې دوی دې مقاومت وکولی.
ښاغلی اعظمي زیاتوي چې د هیواد په شمال کې فعالیت کوونکي ځینې ډلې د ترکستان د ختیځ تحریک چې اوسنی نوم یې د ترکستان اسلامي ګوند سره اړوند دي. دوی د چین په شینجن ولایت کې غواړي د اسلامي حکومت قایمولو په مقصد هلته جګړه وکړي، او له همدې کبله کې داسې په راتلونکو کې ځان له طالبانو جلا کړي او هلته په مستقیمه توګه جګړه وکړي. که څه هم طالبان وایي دوی په برخو کې نه دي ویشل شوي، د هیواد په بېلابېلو برخو کې داسې راپورونه راغلي چې ځینې طالب قومندانان له داعش سره یو ځای شوي. تیر اونۍ په هلمند ولایت کې د بی پی ایل او الوتکه په برید کې د طالبانو غړی چې له داعش سره یو ځای شوی وو ووژل سو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اډیو ته تاسې غوږی قدمونه ودونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وسله والو طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره د چین وړاندیز یو مثبت ګام دی او باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي. د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې. ډیلی ټایمز ورځپاڼه د چین منځګړیتوب تر عنوان لاندې اداري خبره کړې. په ادارې کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژینګ په سیمه کې د امن په موخه له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی. چین غواړي چې د امن په پروسه کې تعمیري رول ولوبوي. که څه هم د منځګړیتوب وړاندیز نویت واضح نه دی، خو د چین لخوا دا یو غوره ګام دی چې د امن خبرو اترو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیز د روانې جګړې یو پر امن حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی ډیر مثبت ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد نور بحران په لور لاړ نه شي. ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د چین پر سفر له بیجنګ نه غوښتل چې د امن خبرو اترو به حلولو لپاره کار وکړي. په دې حالاتو کې چین هم غوښتل چې له ګاونډي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د چین تر ټولو زیاته اندېښنه په سینکیانګ صوبه کې د اسلامي ورپکو موجودګي او د دوی پیاوړي کېدو ته ده. ورسپانه چتوي چین په بیا بیا پر پاکستان خاموشي سره فشار راوستي چې په قبایلي سیمو کې د دغه اسلامي ورپکو د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. په ادارې کې راغلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته تشه په سمدستي توګه ډکول غواړي. د اسلام آباد لخوا د وړاندیز په اړه چین ته معلومه ده چې پاکستان د امن خبرو اترو کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. اخوا چین هم په افغانستان کې خپل ګټو ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې د اقتصادي او تجارتي لارې له دغه هیواد څخه د منځني اشیای هیوادونو ته وغځوي. ورسپانه وایي چې په نړۍ کې موجود د اسلامي دولت وسله والی ډلې ټول هیوادونه اندېښمن کړي. همدارس چین هم په سیمه کې د دغه وسله والی ډلې د خطرو نه خبر ده چې چین ته هم ګواښ جوړېدای شي. ادارې د چین منځګړیتوب پر موضوع په ادارې کې ذاتوي چې پاکستان له هم په کار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او مثبت ردعمل وښایي. همدارس پاکستان دی له پخوانو پالیسیو څخه لاس واخلي. ورسپانه وایي چې په افغانستان کې د امن بحالي د ټولو ګاونډي هیوادونو چین، هند، پاکستان او تر دې چې د روس په ګټه دی. روس هم مستحکم افغانستان غواړي او پاکستان سره ښه اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه وایي چې د طالبانو لخوا چین ته د یوې پلاوي لیږل د دې خبرې امکان رامنځته کوي چې طالبان هم د امن لپاره معاهده کول غواړي. پاکستان باید د چین د وړاندیز نه ګټه پورته کړي او هغو طالبانو ته ځان ورسوي چې با مقصد خبرو ته تیار دي. قدمان رودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د کرکټ نړیوال کپ کې څنګه تاسو په خبرونو کې هم په خبرونه کې هم واوریدل چې د پاکستان او هند ترمنځ د لومړی لوبه روانه ده. د نیوزیلند په اډیلیډ خار میدان کې دا مهال هند په 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 300 رنزونه جوړ کړی دي او پاکستان ته د غټلو لپاره 301 رنزونو هدف ورکړی دی. په دې اړه په روان خبرونه کې تفصیل هم اوري. وخت شوې دی د غرمې 12 بجې. انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز واورو.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لټون په عملیاتو کې 3 کسان وژلي او په سیمه کې کرفیو لګولې ده، خو امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کراچۍ پولیسو د دې ښار په بیلابیلو برخو کې په تیرو 500 ورځو کې له 500 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي. افغان کډوال وایي په نیول شوو کسانو کې زیاتره هغه کډوال شامل دي چې د مهاجرت قانوني اسناد لري، خو بیا پولیس چارواکي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال یې نیولې دي چې ورسره قانوني اسناد نه وو. پکور ایجنسی کې په یو کور کې 14 شوی ده چې پکې یو ښځه وژل شوې ده او 14 زخمیان شوی دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار په پیرکیوم سیمه کې شوې ده. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د کورنۍ میډیا د ترهګرې د لمین څوړلو کې خپل کردار ترسره کړی. تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد مدیرانو د کونسل یو غونډه شوه چې پکې نوموړي دا خبرې وکړې. د پېښور های کورټ چارواکي وایي ولس کولی شي چې د انټرنیټ له لارې د های کورټ ریکارډ وګوري. د پېښور های کورټ لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی یو داسې عدالتي نظام جوړ کړی چې اوس عام خلک د های کورټ د مقدمو او د اورېدنې د تاریخونو په اړه د انټرنیټ په ذریعه معلومات ترلاسه کولی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنو چارو وزیر نور الحق علومی ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي. د ایران د سپاهي پاسداران یو کمانډان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په شکست کې مرسته کړې ده. جنرال محمد علي جعفری په نوم ویلي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته شوه، هیڅ هیواد د لمن جوړولو لپاره وړاندیزونه کړ، خو د په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی. او د خلیجی عربي هیوادونو په ګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دي جدي ګامونه پورته کړي، چېرته چې شیعه ملیشیا په واک قبضه کړی ده.
دا خبرونه لنډیز مو د انیس اجمل نواب ریدل او وزو اسلام آباد چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د مقامي ورسپانډو اداري لوستې دي او غټ کیه په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پیښور حیات آباد په پیښه لیکلي دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د 13 ورځې پیښور پیښې یو وار بیا په سکیورټي اقداماتو سوال راپورته کړی دی، ځکه چې حیات آباد د پیښور پاکه، خیسته او زیاته سکیورټي والی سیمه ده او د علاقې ته ننوتو د پاره په ټولو لارو د چیکینګ موثره نظام موجود دی. ادارې وایي چې د پیښور سکول حمله وروسته سکیورټي ته خاص اهمیت ورکړل شوی او زیاته توجه په سکولونو وا، خو د دې باوجود په یو جمعات کې حمله کېدل او تنه وجل اوس هم تقاضا کوي چې سکیورټي ادارې خپلې کمې پوره کړي. خو بیا هم پېښور پولیس مشر بعضې اهم مسلې هم را په ګوته کړې، لکه چې وایي دا سیمه د قبایلي علاقې سره نږدې پرته ده، بل دا چې اف سي پلاټون واپسي او د خپل منډیټ تعیناتي وغیره. اداریا اخره کې لیکي چې پولیس له پکار دي د چیکینګ نظام په ځای د استخباراتو نظام ښه کړي. دې سره به خلک د اوږدو اوږدو قطارونو نه هم بچ شي او بل دا چې کوم ځای ضرورت وي هلته دې د چیکینګ په ځای کې د پولیسو سره د علاقې معززه خلق هم اودروي، نو دا شان بعد خلکو په پیجنګلو کې اسانی وي. د دې ترڅنګ بعض ورسپانو د پاکستان هند په تعلقاتو او مذاکراتي عمل لیک کړی دی. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې پاکستان هند تعلقات د وخت د سره د تودو سړو ښکار دي او د دوران شوی مذاکرات هم څه خاص منطقي انجام ته ندي رسیدلي. خو د رستیو کې هندستان د سیکرټري خارجه په کچ کې دونکو مذاکرات به د سوجي ختمولو اعلان وکړ او د هغې رستو پاکستان موقف خپل کړی وو چې هندستان مذاکرات ختم کړي او هغه به شروع کوي. اداریه وایي چې اوس هندستان ته هم دا احساس شوی او 13 ورځ په خپل هندي وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړو او هغه ته وایي چې امکان دی ډیر زر د هندستان نوې خارجه سیکرټر د پاکستان سفر وکړي او پاکستان هم د دې هرکلی وکړو، ځکه چې د دواړو ملکونو او ټولې منطقې فائدہ پدې کې ده چې د پاکستان او هند تعلقات خوي. اداریه اخر کې لیکي چې کېدی شي د دې دورې په شاد د امریکایي صدر د هندستان دورا او هلته د سلامتي کونسل ممبرشپ لړکی د هندستان حمایت کول هم وی زکه چې پاکستان په بار بار ویلي هندستان د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د غړیتوب جوړېدو جوګه نه دی او هغه په خپل د ملګری ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کوي. نو کې دی شي د خبرې هندستان مجبور کړي وي چې پاکستان سره تعلقات خکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکي د کلن چې په پاکستان کې د پانسۍ د سزا بندیز لری کړل شوی دی، د هغې وروستو په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانو په کارولو کې یو خطرناکه اضافه لیدل کیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش ورور جیب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د دواړو لیکنو غټي برخي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د میرپور په یو مرکزی جیل کې دوه تنو ته د پانسۍ سزا ورکړل شو. دغه کسان محمد ریاض او محمد فیاض نومېده. یادو کسانو په 2004 کال کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن د صدر زوی وژلې وو او بیا ورته په 2015 کال کې د مرګ سزا واورول شوه. یاد اداره لیکي د کله نه چې په پاکستان کې د پانسۍ د سزا نه بندیز لري کړل شوی دی، د جمعې د ورځې پانسیانې په دایهواد کې د مرګ د سزاګانو د کارولو یو خطرناکه اضافه څرګندوي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مرستیال مشر ډیوډ ګریفتس وایي د ترهګرې په پیښو کې ککړ کسانو ته یوازې د مرګ سزاګانې ورکولو په لړ کې د پاکستان حکومت د خپلو پالیسیانو پر ضد روان دی. د 13 دسمبر میاشتې راهیسې 40 کسانو ته د حکومت لخوا د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. امنیسټي انټرنیشنل لیکي باید چې د وژنو دا لړۍ په فوري توګه بند کړل شي او حکومت دې د مرګ سزاګانې په مکمله توګه د ختمولو سره پر دې بیرته بندیز لګوي. پاکستان د نړۍ په هیوادونو کې یو دی چرته چې تر ټولو زیاتو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي او پکې دا مهال د 2000 زیات کسان له ګواښونو سره ژوند تېروي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان عدالتي نظام په رښتیا توګه ناقصه دی. یاد اداره وایي چې په جیلونو کې قیدیان په مسلسله توګه زورول کیږي چې د خپلو جرمونو اعتراف وکړي. تر وکیلانو پورې ورته رسایي نه وي او بغیر د مجرم ګرځېدو تر اوږدې مودې لپاره په بندي خانو کې ساتل کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره دا هرڅه دي چې له وجې یاد اداره اندېښمنه ده. د بخنې نړیوال سازمان لیکي د مرګ سزا ورکول تل د بشري حقونو پر ضد ده، خو په پاکستان کې د شفافو مقدمو په اړه اندېښنو د دې سزاګانو کارول لا نور حالات مشکله کړي دي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش ورور جیب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. جیب بوش چې د بهرنیو چارو پالیسۍ مهمه برخه بارروانه اونۍ وړاندې کوي، د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د دوی کنه ولسمشریز کمپاین توجه به په جنگونو نه بلکې د مستقبل په چیلنجونو وي. روزپانه وای په خبری کانفرنس کې جیب بوش نه دا پښتنه وشوه چې په افغانستان او عراق کې جنگ به څنګه مختلف انداز سره سنبال کړي. نو نوموړي په جواب کې وویل چې دوی د ماضي په اړه خبرې نه کول غواړي بلکې د مستقبل په اړه خبرې کوي. روزپانه د جیب بوش په حواله زیاتوي کچري دوی په ممکنه توګه په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخلي، نو دا په دې معنی نه ده چې پخواني کارونه به بیا ترسره شي. نوموړي زیاته کړه دا کوشش په دې معنی دی چې داسې اصولونه او نظریې رامنځته شي چې پر مخ تللو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه نومان جیب بوش په اړه یوه پوښتنه موجوده ده چې نوموړي به څرنګه د خپل مشر ورور او پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د تیرې لسیزې غیر مقبول جنګونو دفاع وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې باید جیب بوش په راتلونکي اونۍ کې د شیکاګو کونسل کې د نړیوال چارو کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان او عراق په اړه نورې خبرې وکړي، خو د تیرې جمعې پر ورځ نوموړي واضح کړي وه چې د مستقبل په چیلنجونو به توجه ورکوي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه هم شامله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړیو ته تاسې غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم رپورت لرو. د ډنمارک په پلازمېن کوپنهاګن کې د یو وسلوال برید په نتیجه کې یو کس وژل شوی او درې پولیس افسران زخمیان شوي دي. دا برید تېره ورځ هغه بحث پر مهال وشو چې د ډنمارک په پلازمېن کې د بیان د ازادۍ په اړه کېده. تفصیل له فریبا ظاهر نورو.
پولیسو لومړی ویلی و چې په کوپنهاګن کې د پرونی برید دوه مشکوک کسان په یو موټر کې وتښتېدل، خو وروسته یې وویل چې په دې پیښه کې یوازې یو کس ښکېل و. دغه کس په بحث کې پر ګډونوالو ډزې وکړې چې د بیان د ازادۍ په اړه کېده. د ډنمارک صدر اعظم دا اقدام غندلی او زیاتوي چې د دوی باور دا دی چې دا برید تروریستي نه بلکې سیاسي جنبه لري. په دغه بحث کې چې په یوه رستوران کې کېده، سویډنۍ لارس ویلکس چې د اسلام د پیغمبر کارتون یې کښلی و او هم د فرانسې سفیر حاضر و، ویل کېږي دوی دواړو ته زیان نه دی رسېدلی. د فرانسې سفیر پر ټلیفون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکو له بهره ډزې وکړې. دوی وایي برید کوونکو غوښتل په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د تیرې میاشتې خونړی برید تکرار کړي. پولیس وایي د افسرانو ټپونه جدي نه دي. د راپورونو له مخې د دې سیمې د باندې شاوخوا 40 ډزې سوي دي او په تصویرونو کې ښودل سوي چې د ودانۍ دروازې په ډزو سوري سوري سوي دي. تر پیښې وروسته په کوپنهاګن کې یو موټر وموندل سو چې پولیسو ګمان کاوه د تښتیدونکو برید کوونکو به وي. پولیسو دغه راز د مشکوک کس عکس هم وښود. په دې تصویر کې یو کس ښکاري چې تور مخې جمپر اغوستی، په یوې مخصوصې خولۍ یې مخ پټ و او بایک هم ورسره و. اسوشیتد پریس خبري اژانس د دغه بحث د یوې تنظیموونکي له قبله ویلي چې ګمان کوي دا به پر سویډنی کارتونیست یو برید و. دغه سویډنی کارتونیست له 2008 میلادي کال راهیسې د اسلام د پیغمبر کارتون تر کښلو وروسته د مرګ له ګواښونو سره مخامخ سوی و. په 2010 کال کې دو ورونو هڅه وکړه چې د دغه کارتونیست کور وسوځوي او له همدې کبله دوی بندیان سوه. تر دې وړاندې د جنوري پر 8 نیټه په پاریس کې د شارل ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ورته برید سوی و چې 12 تنه پکښې ووژل سوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کدمه وروڼو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیدئ. خبر پښتونخوا په بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان او بنو خبریالانو سره د یو غیر سرکاري تنظیم نېشنل هیومانیټیرین نېټورک غونډه کړې. په دې غونډه کې په موجوده حالاتو کې د میډیا او خبریالانو د ذمہوارو په اړه خبرې وشوې. د غونډې ګډونوال وای چې داسې غونډې د سیمې خبریالانو لپاره ډیر ضروری دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان او بنو صحافیانو سره شریکه غیر سرکاري تنظیم نېشنل هیومانیټیرین نېټورک یو غونډه وکړه چې پکې موجود اشخړو او روانو حالاتو کې د میډیا او صحافیانو په کردار، ذمہوارو او اهمیت او افادیت باندې خبرې وشوې. غونډه کې په شریکه خبریالانو او غیر سرکاري ادارې غړیو په دې خبره زور ورکو چې موجوده حالاتو کې د خبریالانو، دولتي او غیر دولتي ادارو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ترسه حدا روابط وي چې د یو بل مشکل او مواقف نه خبر شي او په منځ کې خلا نه وي. د غیر سرکاري تنظیم نېشنل هیومانیټیرین نېټورک ایریا کوارډینیټر نظام داوړ دغه غونډې پاړه مشال ریډیو ته وایي
موږ نن د ټریننګ سیشن دا اوس موږ د صحافیانو سره کوم ټریننګ سیشن وخصلو چې دوی ته موږ په 200 ته حال باندې معلومات ورکړي. یو خدایغه چې په داسې کرایسي سچویشن شي دوی به خپل حفاظت سرنګ کو د صحافیانو خپل سیفټی ډیره ضروری ده. بل چې کیما داسې خلک دي چې متاثر شوي دي د حالات نه، د هغه چې کیما مسائل دي هغه په داسې طریقه باندې په میډیا باندې وروالي چې پاغه باندې انټرنیشنل کمیونټي اټنشن دی ډایورټ کو انټرنیشنل فاندینګ پوښي.
د شمالي وزیرستان سینیئر خبريال احسان وړوای دغه شان غونډې د خبريالانو لپاره ډېرې ضروری دي.
حقیقت څه دا ډېر موته مفید ولید شو او سچ کې مسائل د جرنالیسټونو وی کوم مسائل کې مشکلات ته غیر سرکاري ادارې وی زګانه چې په دې باندې به میډ ډېر حدا پر کبورو والی ایو بل په میونس شه کوارډینیشن کمای وو کچره میز دا قسم میٹنگ نه دا قسم نوستا او مستقبل شه هم انشور کی مت یقین د چمیش په میون شه کیما حالات دا به پیراشه.
د شمالي وزیرستان یو بل خبريال او شمالي وزیرستان خبريالانو مشر نور بیرام دا وړوای
تاسو نمونه ونده زکه فائدې لري چې میز په میان شه کیما نزد کولای دا غوړ سره روشي میز خپل د وشه چې شمالي وزیرستان صحافیونه یا بانو صحافیونه د خلک او اوس چګولې د پورا ډیر مخشه کوششینه کړی یادي بیا به یا کو خو کمای دې دیږي شي دا چې ګورنمنت سره سکیورټي فورسز سره او داس نمونه پرایویټ تنظیم سره مش بار بار داس نمونه غونډه وشي چې هغه په وجه سره مش دی پوي کې دی مش پوي کې او یو طریقه کار په باندې ار درې مش کیمه حالت په همي په میان سرسي هغه به خود به خود خدمت مش غولته چې داس نمونه غونډه د انتظامی سره وشي د ان جی او سره وشي او سره سکیورټي فورسز سره خصوصا وشي.
دا غیر سرکاري تنظیم نېشنل هیومانیټیرین نېټورک مشرانو دا هم وي روانو ورځو کې به دوی نورې غونډې جوړې کړې چې پکې د میډیا نمائندګانو ترڅنګ د مختلفو غیر سرکاري تنظیمونو غړي دولتي او فوزي چارواکو ته به هم بلنه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدمان اوردونکو د کوزا مومند ایجنسی په پندیالی تحصیل کې تعلیم یافته ځوانانو د تعلیم، صحت او د سیمې د ودې لپاره د شهید بانډا یوت ویلفیر ارګنایزیشن په نامه تنظیم جوړ کړی دی. د سیمې مشران هم دغه تنظیم سره مالی مرستې کوي. د تنظیم غړي وایي د سیمې شل زره آبادۍ لپاره یو د الکانو او یو د جنکو پرایمري اسکولونه دي چې له وجې د سیمې اوسیدونکو تعلیم ترلاسه کولو کې مشکلات لري. نور حال د مشال اړیو خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
د محمود جنسی د پنډیالی تحصیل په پسماند سیمه شهید بانډا کې د ځوانانو لخوا یو تنظیم شهید بانډا یوت ویلفیر ارګنایزیشن جوړ شوی چې دغه سیمې د مشرانو په وینا هغوی د خپلو ظلمو سره هر قسمه مالی مرستې کوي او د تنظیم غړي لګیا دي چې په حکومت زور راوړي چې په سیمه کې ورته سکولونه، هسپتال او سړکونه جوړ کړي. په شهید بانډا کې په کال 1980 کې یو د هلکانو پرایمري سکول او په کال 2001 کې د جنکو بل پرایمري سکول جوړ شوی دی چې د پنځم جمعات نه وروسته هلکان او جنکۍ زیاتره شمېر کې سبق پرېږدي. ګلزاده محمد چې د یاد تنظیم صدر دی وای
د دې د وجه منګه دا تعلیم یافته له مرګري ځان سره مرګري کړی دي چې د دې علاقې لپاره څه خدمت وکړو او زمونږ ان شاء الله دا دفتر چې کوم دی دا زمونږ د دوی لپاره یو ټیوشن سنټر هم دی د دې علاقې د مرګرو لپاره او زه تمه لرم چې زما مرګري چې کوم دي هغه هر ټیم به د دې علاقې د ماشومانو، د زنانو، د بوډاګانو هر قسمه مرسته وکړي.
فرحات خان چې د سوار لسم جمعات زده کوونکی دی او د یاد تنظیم عہدیدار دی هغه وای چې په سیمه کې د تعلیم ډیر کمې دی نو دا وجه ده چې هغوی تنظیم جوړ کړو
چې پنځم پاس بیا بل سکول نشته. دې نه مس پنځه شپږ کیلومتره کې مټه مرحل له چرسده ده هغه ته وظیف پیاده به تلو په وړ کې اول ته موږ ته داخله هم نه میلاویدله هلته غځې نه هم میټرک وکړو بس ډېر په سختو باندې بیا هم یو کاون ممن ایجنسی کالج کې ایډمیشن وکړو د ډیګري کالج دی هلته هغه ځې نه اوس بی سي کې دغه ته رسېدلی وو.
عامر حسین هم د یاد تنظیم جنرال سیکرټری دی او هغه وویل چې ځینو مشرانو د هغوی د تنظیم مخالفت هم کړی خو د هغوی کار د سیمې د پرمختګ دی نو هغوی به خپل کار جاري ساتي.
د تعلیم کمې ډېر زیاتې هغوی کې نیګیټیو سوچ چې کوم دی هغه ډېر زیات دی کنه کوم کسان له موږ ورشو د بتورې د هغو سره موږ وکړو چې موږ ته چانده راکړي یا څه دغه راکړي نو هغو په موږ باندې ډېر زیات الزامونه لګوي خو د زموږ سوچ پازیټیو دی. انشاءالله موږ د دې علاقې لپاره روچت شوي نو موږ ته بار بار دا خبرې کوو چې موږ صرف او صرف د دې خپل علاقې لپاره یو میشن
جاری
کرے
چې د اولس شمیر له ګزیت شل زره دي او اولس په بارانیزم کو کروندې هم کوي خو د تعلیم د نشوالي له وجې زیاتره ځوانان په غرونو کې د کورونو د ودانیو لپاره کاڼي وباسي او یا بیا په بهرونو خورونو کې مزدوریانه کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خبر پختونخوا اسوات په منګور کې یو غیر سرکاري ادارې تر سوري لاندې د سیمې پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ کردار لوبولو 15 ورځنی روزنه سرته رسیدلې ده. پدې کې سلو ځوانانو برخه اخستې به دوی وای دا یو مثبت اقدام دی. د روزنې مقصد ځوانان له خپل زموارو څخه خبرول دي. نور تفصيل د مشال اړیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګور کې د غیر دولتي سیاد د میټولنې تر سوري لاندې د بیلبلو شوبو سره تعلق لرونکي سلو پورې پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ کردار لوبولو روزنه ورکړې شو. د ټولنې مرستیاله مشره نجيبه سید چې د کوټې څخه تعلق لري وای دوی داسې 300 پیغلو او ځوانانو ته هر کال روزنه ورکوي چې روسته هم دغه تنان خپل سیمو کې 15 نور تنانو ته پوها ورکوي. دغه مقصد په اړه دوی وای
عام طور باندې د ځوانانو په حواله صدا خبره کیږي چې دوی چې دی همیشه د حکومت څخه خپل رائټس کلیم کوي بټ خپل ریسپانسبيليټي چې دا غنه ایکسپټ کوي. د حقوق او د ذمہ داری ایلیمنت چې دی هغه زموږ زور دی په دې باندې چې د دې تعلیم عام کو او هغه په هر ځوان چې دې د ذمہ داری قبول کړي چې داغه د دې ملک په بهتري کې خپل یو کردار دی.
روزنه ته راغلي د سوات مټه څخه تعلق لرونکي یو پیغلا چې خپل نوم نه خای وای چې داسې هلې ځلې د سیمې جنکو لپاره ډېری ګټورې دي.
دا جنکو لپاره خو ځکه ډېر ضروري دی چې دلته سوات کې ډېر کم جنکې زی او داسې یو ټریننګ کې حصہ اخلي یا دا اوسره یا خود اوسره ټایم نه یا زمونږ سوسایټي د وجه نه تاغو باندې داسې امپیکټ سي یا داسې پرېشر یې چې هغه غواړي چې هغه نه غواړي چې مونږ داسې ټریننګ ته لاړ شو یا ته د الکانو په مینس کې کینو او دا اوسره خبرې وکړو.
په دغه موخه یو زلمی پرید الله تیمور وایي چې دې کې دوی ډېر څه زده کړل او دوی به هڅه کوي چې دغه زده کړې په عملی ژوند کې راولي.
زمونږ په معاشرو کې زمونږ په سواد کې د ډېر وړو وړو مسلو نه ډېرې غټې غټې مسلې جوړې شي او داغې نه خاندانی جنگونه جوړ شي او هغه بیا په خاندانونو کې نسل در نسل هغه ور روان شي. نو دلته کې مونږ ته هغه طریقې ښایي چې په هغې کې مونږ دا وړې وړې مسلې با اسانه طریقه باندې حل کو چې داغې نه دواړه طرف ته فریقین ته څه نقصان ونه رسي خو دواړه دا مسله په یو پوره من طریقه باندې حل کړی شي.
د ټولنې انتظامیه تر مخه پاکستان کې دا وخت 80% ځوان کول دی ولې ځوان کول ته د سیمه کې هغه توجه نه ورکول کیږي کوم چې د سیمه کې د امن او ترقۍ لپاره پکار دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
قدمن اردوونکو د خبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو، لیکوالو او د اجمل خټک کورنۍ د شنبه په ورځ د اجمل خټک په پلرنۍ کلی اکوړه خټک کې د هغه د پنځم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه او د اجمل خټک پر ژوند او سیاسي مبارزې خبرې وکړې. په دې غونډه کې له افغانستان نه هم ډېر خلکو ګډون کړی وو. په پیښور کې د مشالوډي خبریال زبیح الله شفق هم دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو، لیکوالو او د اجمل خټک کورنۍ د شنبه په ورځ په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر او نېشنلیست سیاستوال اجمل خټک د پنځم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپل پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه، د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د دې ایالت له لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستان راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او د هغه په اړه لیکلې مقالې او نظمونه یې پکې واورول. لیکوالو شاعر ډاکټر اسرار تل چې دغه غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل.
موه او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، دغه د فکر او دغه د ژوند ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدمنۍ پر ضد چې کوم دي مبارزه کول دي.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پختونخوا پوسنی خراب امنیتي وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران سټایل ځوانانو ته نوې جذبه او حوصله ورکوي.
یو خو چې زمونږ کوم تللي مبارزین دي، زمونږ کوم اتلان دي، داغې د ژوند او فن نه زمونږ نوې کلې خبرېږي. دویمه دا فایده شوه چې نن سبا پختونخوا وطن د ډېرو بدو روزونو تیریږي او داسې قوتونه لګیاري چې هغه دلته انسانان منتشر کوي. نو د داسې قسمه حالاتونو د بچ کېدو لپاره چې دلته خلک راجمع کیږي او هغوی ډایلاګ کوي، خپلو کې مکالمه و یو غید خپل کامی مسلی خپل کې شریکی نو د داسې قسم غوندو فایده وشي.
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش په دې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ومنځي او د غوی لژوند مبارزنه نوې کول خبر کړي. غونډې ته له ننګرهار راغلی یو ګډونوال وایي چې د لروبر پښتنو د یووالي لپاره باید ورته غونډې ډېرې شي.
لروبر پښتنو د یووالي لپاره نن چې کوم خبرو شو دا ډېر ضروري خبرې وي او ځوانانو لپاره نو ډېر څه ورکول شي.
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بیلابیلو پړاوونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم تر سره شوه چې د پېښور نومو ته سندرغاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقۍ سره زمزمه کړې.
نبیل شفق وجتا سره رپورٹ وړاندې کولو. خدمتونکو په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وای چې په دغه هیواد کې سیاستدانان د ولس مسلې حل کولو پر ځای پر یو بل تورونه پوری کوي. بیا هم وای چې په پاکستان کې سیاستدانان د خپل شخصي ګټو لپاره سیاست کوي چې د دې لقبله جمهوریت کمزوري کیږي او ولس ته هم نقصان رسیږي. بیا ځینې سیاستوالان دا خبره مني چې سیاسي اقدارو کې کمی راغلی دی. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر دا رپورټ اورو.
د سیاست د استادانو او پوهانو وینا ده چې سیاست د ولس او د یو ملک ته خدمت په معنی دی او که په دې کې څوک په یو بل تنقید کوي نو هغه به هم دولسي مسلو یا خیر خیګړې د جذبې تر لاندې کوي. د رستیو کې پاکستان کې په یو بل پسې د بدو ردو ویلو او تورونو لګولو سیاست ډیر عام شوی دی. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاست استاد او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر پروفیسر منصور کندی وایي چې پاکستان کې سیاست د ولس لپاره نه بلکې د ذاتی ګټو لپاره کیږي.
پروفیشن مینرزم دی اخلاقیات بیا دا وای کتا سو بزاتیات تنزو بیا پولیٹیکل کم لیڈران دی دو کو ډیر اوچا حیثیت دی دا کو د معاشره کردار بار راغلی دی کا پوزیشن کی کا پاور کی او دا کم روان دی دا ډیر غلط دی ورن ما ترکی کے سلور کالا پیچنگ کر دی ورن طیب اردوغان یو بل تشکل زانه دی کړي فوج سمرا ټیم کړو خپل ماډلینګ یو کړو خپل کردار ښکارا کړو اکانومی مضبوطه کړه موږ خدای هر شهر را دی کو بدبختی من رواني کو بهرال کم تا سوال دی زړه سیاست نه وایم
دی رستیو کې د پاکستان تحریک انصاف او د متحده قومي مومنت ګوندونو مشرانو په یو بل پسې ډیر سپکې خبرې کړې وي او تر زیاتیاتو رسیدلی وو کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي علي محمد خان نو پختل نو هغه وي مشال ریڈیو د متحده قومی مومنٹ د یوغړی سردار خان نو او پختل نو هغه وی چی دوی سیاست د عبادت په معنا اخلي او هم په دی وجه مشر الطاف حسین د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو نه معافی وغوښته ځکه چې دوی سیاست د ذاتی ګټو نه بلکې د ولس د خدمت په جذبه کوي نوموړي وویل
سیاست دا د عوامو خدمت ته او د عوامو خدمت اصل کې عبادت دی نو زمونږ خو دغه دغه دی چې را مالن کې ټول خلک دوی چې الطاف حسین دا خو هیڅ سمونه ګوردانی دی چې تکو دا او کوس نو مونږ چونکه هغه د سیاست او د عبادت او د خدمت دغه جذبه ذهن کې لرو نو ځکه زمونږه لیدل د ټول زمخ کې معافي وغوښتله د خونو نیمو وغوښته د دوی نیمو وغوښته نو هغه یو څه دي چې دا ان کنسرن خبرې دي پاګې سړي له غوسه ورځي او دغه غوسې دوران کې چې دا کم تلخلاني شوی نو مونږ ټول ته په بد نظر کورو دا څه خبره نه ده
د سیاست د استادانو او تجزیه کارانو په وینا چې څنګه په هر پېښه کې د ضابطې اخلاق خبره کیږي نو په کار د سیاست کے ہم دا حدونه وټاکل شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي
مشال اړیدو تاسو غوګه قدرمن اوریدونکو د روان خبرونه اخري رپورت اساس پام را ګرځوم د پکتیکا ولایت لزګون مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې غونډې د لاري د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه کړې دوی وای افغان امنیتي ځواکونو په سم ډول د هیواد امنیت ټینګ ساتلې دي تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې
په دې غونډه کې چې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیرو او افسرانو هم برخه اخیستې وه د مدني فعالانو لخوا دوی ته ستاین لیکونه او د ګلونو ګلدستې او هارونه هم ډالۍ شول د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور غونډې ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه وستل او د دوی څخه د مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو ملاتړ په ډاګه کړ
د پولیسو د محلي پولیسو د ملي امنیت ځواکونو پښتون کې نن ورځ ټول افغانان په ټول افغانستان کې د نسبي امن احساس کوي چې دا د تاسو د سرښندنو دا د تاسو د پیاوړي اراده دا د تاسو د کلک هضم او دا د تاسو د کلک هوډ څرګندوي کوي خوشحال بابا وایي زه خوشحال به په کفن کې راولاړ شوم که خبر شوم چې افغان د چا غلام دی
د غونډې او بل تن تابعه کوونکي زلمی خروټي د دې غونډې مخې داسې په ګوته کړي
او د دې غونډې یوازینی هدف د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ و ترسو د دوی مورال لوړ شي او ولسونه د دوی په څنګ کې ولاړ دي په دې غونډه کې د بعضي لوړ پوړو امنیتي چارواکو لپاره لونګۍ ولې او د امنیتي ځواکونو او د دې تر څنګ د دوی لپاره ستاین لیکونه ول او سره د دې پنځوس تنه سربازانو لپاره هارونه د دوی غاړو ته ور واچول
په دې غونډه کې د پکتیکا سرپرست امنیت قوماندان نثار احمد عبدالرحیم زی د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو څخه د مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو ملاتړ وستای او ډاډ ورکړ چې د امن او هیواد په ساتنه کې به غفلت نه کوي
پکتیکاوالو ته د خپلو اولادو او د خپلو بچانو په نمایندګي ډاډ ورکړم او دا که شپه وي ورځ وي د پکتیکا په هر ځای کې چې وي دوی به انشاءالله د دوی په خدمت کې اوسیږي او د سر په بیه به
دوی ته امنیت راوسته ده او د دې نورسته به هم دوی ته امنیت راولي.
دی یادونه ورده په دې ورسته یو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غړې غونډې او پروګرامونه جوړ شول. څو ورځې وړاندې د پکتیکا په گاوند ولایت خوست کې هم قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو په یو ستره غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.